په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې خرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه انیسا اجمل اوروي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، نن په کوټه کې 14 شوې ده چې پکې لږ تر لږه 2 تنه وشل شوې دي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی په افغانستان کې خوشی کړل شوې ده، او د تاجکستان په شمالي برخو کې د بارانونو وروسته د ځمکې راخوېدو له وجې 3 تنه مړه شوې دي. د خبرونو تفصیل، نن په کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي مخې ته 14 شوې ده چې پکې لږ تر لږه 2 پولیس وژل شوي او لس نور کسان زخمیان شوي دي. په کوټه کې یو ځایي خبریال د پولیسو په حواله مشال ویډیو ته ویل، په یاد پیښه کې لږ تر لږه لس کسان زخمیان شوي هم دي. پولیس وایي چې د پیښې پلټنې دوام لري. تحریک طالبان پاکستان شهریار ډلې د پیښې ذمہواري منلې ده. پاکستان وای دا هیواد پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی له افغانستانه خوشی کړل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل، د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ته ټلیفون وکړ او ورته ویل چې د پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی د عملیاتو پر مهال له تختونکو خلاص کړي. بیان وایي د عملیات افغان او امریکایي ځواکونو په شریکه په غزنی کې کړي. هلته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غرزنګ نن خبریالانو ته ویل، دیوای د پاکستان پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی د افغان ځواکونو په مشرۍ په ګډو عملیاتو کې د تختونکو راخوشي کړل شوی دی. هغه به ډیر زر خپلې کورنۍ ته وسپارل شي. عملیات کامیاب وو او موږ د ترهګرۍ او د القاعده شبکې پر ضد هڅې جاری ساتلې شو. د یوسف رضا ګیلانی زوی ټیک 3 کال مخکې له ملتانه تختول شوی و. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دی، وزیر اعظم نواز شریف په د جمعې پرز پارلیمان ته حاضر شي او د مخالفه ګوندونو د سوالونو جوابونه به ورکړي. دا لغ وروسته د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو ویلي تر څو د وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپلې کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلیمان ته حاضر شوي نه وي، دوی به هم غونډه ته نه حاضرېږي. پرویز رشید نن کامی سملې ته د وینا پر مهال وویل چې وزیر اعظم زیات وخت پارلیمان ته ورکول غواړي.
کل سے جب اجلاس شروع ہوا تو ہمیں معلوم یہ ہوا،
تیر اورس چکلا د پارلمان غنڈ شروع شوا نو منگ تدا معلوم شوا چې مخالف ڈلی وز د عدالتی کمیشن خبری کمی کوي او د وزیر اعظم پارلمان ته دراتګ او خپل مقدمه وړاندې کولو کې زیات دلچسپی لري. نن د مخکې نه د قومي سلامتیه د ادارو سره د وزیر اعظم یو ملاقات ټاکل شوی وو او سبا به وزیر اعظم تاجکستان ته ځي. نو د جمعې پورس به وزیر اعظم پارلمان ته ورځي.
نن د پارلیمان د غونډې نه د بایکاټ وروسته د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه رسنو ته وویل، د یو هیواد پارلیمان هغه وخت مسلې هوارول شي چې پکې مشران ناست وي. د قبایلي سیمو استادان وایي د حکومتي دعوو ژمنو باوجود دوی د خپلو حقونو نه محروم دي. نن په اسلام آباد کې د ټولې فاټا د استادانو تنظیم مشر خان ملک مسعود مشال ریډیو ته ویل چې په نوکرو کې د ترقیانو لپاره د تیرو 21 ورځو نه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دي، خو څوک یې غوښتنې نه مني. نوموړي زیاته کړه،
په یو لوري باندې خو ویایي حکومت کې فاټا د پوره مور ډېر څه کړي دي، لیکن افسوس خبره دا ده چې زما حق هم دی، حکومت یې هم تسلیموي، یو ځای د نوټیفیکیشن د پوره دوی تیار نه دي. اراده فیصله کړې ده چې دومره پرې به موږ نظرمو چې څو پرې زما دغه بنیادي حق دی 1/7/2012 نه د استاد اپګریډیشن د مختلف سکیلو.
الته د باجوړ جنسینا د کمی اسمبلی او د مسلم لیگ نون غړي شهاب الدین نن مشال ریډیو ته ویل چې باید ټولو استادانو لومړی دا مسله پارلیماني غړو ته وړاندې کړې وي او بیا یې پرې په پارلیمان کې باس شوې وي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه باس وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ورسېد. د افغان ولسمشر مرستیال دویان دواخان میناپال نن مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان او تاجکستان دواړه د مخدره موادو او ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دي او د دواړو هیوادونو ولسمشران به د دغې پدیدې او ګواښونو د حل په لارو چارو غږیږي. دواخان مینپال همدارنګه وایي په دغه سفر کې بعد واړو ولسمشران دوه اقتصادي معاهدې هم لاسلیک کړي. د شام فوج وای په شمالي خار حلب او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اور بند لنن څخه د راتلونکو اته سلويختو ساتونو لپاره غسبل شوی دی. دا اعلان تیر شپه مخکې لدی چې د روستي پنځه ورځني اور بند مهلت واوړي اعلان شو. په حلب خار کې په تیرو سونیو کې د حکومتي ځواکونو د یاغیانو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي چې په نتیجه کې په ټول شام کې اور بند مات شوی او په ژنیوا کې د حکومت او اپوزیشن د استازو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي. د تاجکستان په شمالي برخو کې د بارانونو وروسته د ځمکې راښویدو له وجې درې تنه مړه شوي دي. په سوغت صوبه کې چارواکو د ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټي تاجکستان سانګیتا نن ویلي دي چې په ریواد کلي کې پرون یو څلوېښت کلن سړی او د هغه اتلس کلن زوی په یاده پیښه کې مړ شوی دی. درېیم تن بیا په شورچا کلي کې د ځمکې ښویدو له وجې مړ شوی دی. او اخیری خبردار چې تحقیقاتي خبریالانو په لومړي ځل د پاناما لیکس معلومات آنلاین خپره کړي. دغه معلومات د نړۍ د بیلابیلو شتمنو سیاستوالو مشهورو شخصیتونو په بهرنیو هوادونو کې د دولتونو نه پرده پورته کوي. د تحقیقاتي خبریالانو نړیوالې ټولنې د پاناما لیکس آنلاین برخه پرون په لیکه کړې چې په کې د دوه لکونه د زیاتو کمپنو په اړه معلومات تر سترګو کیږي او خلک یې د دنیا په ګوټ ګوټ کې په انټرنیټ لټولی شي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم همکاره رفت انجم درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل پنځه روپۍ پنځلس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ پنځه پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل اتلس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل نولس روپۍ. یو پاؤنڈ په یو سل پنځوس روپۍ او په یو سل پنځوس روپۍ پنځوس پیسې. یو درهم په اتویشت روپۍ اته څلوېښت اخیستل کیږي او په اتویشت روپۍ ترې پنځوس خرڅول کیږي. یو ریال په اوویشت روپۍ پنځه اتیا پیسې او په اوویشت روپۍ نوي پیسې. یو افغانۍ یو روپے درې پنځوس او یو روپے پنځه پنځوس. په یو پاکستانی روپے دوه سوه څلور اتیا ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په دوه سوه شپږ اتیا خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا مطابق سبا لبا په پېښور بنو او کوټه کې وریځې او د نری باران امکان وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت څلوېښت او کم نه کم پنځه دېرش وي. بنو کې زیات نه زیات درې څلوېښت او کم نه کم اووه دېرش او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش او کم نه کم څلور دېرش وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن شوې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او لس نور یې ټپي کړي دي. د پاکستان حکومت وایي دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې په غزنی کې د تختونکو له منګولو خلاص کړی دی. د پاکستان په مرکزي حکومت کې د اطلاعاتو وزیر ویلي چې د هیواد وزیر اعظم بر روانه جمعه د قومي اسمبلی په غونډه کې په پاناما اسنادو کې دغه د اولادو د نومونو د راتلو په حق له د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پوښتنې ځواب کړي. په کبالي سیمه کې د سرکاري سکولونو استادان له تیرو شاوخوا درې اونۍ راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاج دي او حکومت غواړي چې هغوی ته د ترقیانو ورکولو پر اعلان دې عمل وشي.
نو دا مطالبه کوم چې روز ما اپګریډ کا دا زما قانوني حق دی. نو زما حق زما نه زما حکومرانانو نیولې دی.
په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د بشري حقوقو د یو فعال د وژنې پیښې په پاکستان کې د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالانو پر وړاندې د امنیتي خطرونو په اړه اندېښنې لا ډېرې کړې دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا یو فعال وایي چې دا د وسلوالو ډلو له دړکو نه ویریږي او دا چې خپل کار ته به دوام ورکړي.
اوس هغه وخت نه دی چې موږ په پاتېږو، اوس وخت دی چې موږ ټول یو شو، موږ د دې مقابله وکړو.
په پېښور کې د ټي وي ډرامو فنکاران وایي چې په پاکستان ټلویزیون کې اوس دوی لپاره کار نه پیدا کیږي.
د ظلم انتها دا دی چې ریجنل پروګرامونه انکو پښتو عام کال کې یو نیم شیده جوړیږي، د دې سي هنرمندان په کور ناش دي.
پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د کوټې د نننۍ بمی چاودنې په اړه واوریدل. هم په کوټه کې را سره زمونږ یو همکار د دغه ځای ځایي خبریال دی عیسا ترین صاحب را سره ټلیفون پلی کړ. غلی دی ترین صاحب، بیا هم ستړي مشي او ډېره مننه تاسو وختي موږ ته معلومات راکړل. که بیا هم زمونږ اوریدونکو ته ووایي چې دغه بمی چاودنه په کومه د ښار په کومه سیمه کې شوې، څومره تلفات یې اړولي دي، چارواکي څه وایي او که څه نور نوي معلومات هم ترلاسه کړي نو چې موږ سره شریک کړي، مهرباني وکړي.
دا بمی چاودنه د کوچی پوهنتون مخته د پولیس چوکۍ په څنډه سره یو چپاوه کې دوه پولیس اهلکاران مړه او لس نور کسان زبل شوي دي. په زبل شوو خلکو دوه پولیس اهلکاران هم شامل دي. زبل شوي خلک روغتون ته رسول شوي دي. پولیس په پلټنه دغه کې دا رپورټ کړی دی چې د ماکه کې تقریبا څلور کیلو وزني بم استعمال شوی دی او دا جوایز بم و. نور پلټنه روانه ده. بل خوا د تحریک طالبان شریار ګروپ ته دی واقعي دینداری په غاړه اخیستی ده.
صحیح شو ډیره مننه اوریدونکو. دا عیسی ترین وو د کوټې یو خبریال دی چې موږ ته دغلته د شوي چاودنې په اړه بمی چاودنې په اړه البته معلومات راکول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی چې په 2013 کال کې تختول شو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د افغانستان په غزنی سیمه کې موندل دی. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې نوموړی به تر طبي معایناتو وروسته پاکستان ته وسپارل شي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د دې ملک د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی زوی په افغانستان کې د یو پوځي اپریشن د لارې پایزیاب کړی شوی دی. د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د پخوانی وزیر اعظم زوی علي حیدر ګیلانی د بازیاب تصدیق د افغانستان د قومي سلامتی مشیر محمد حنیف اتمر د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر سرتاج عزیز ته کړی دی. بلخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د فیسبوک په یو پوسټ کې ویلي چې د افغانستان د غزنی صوبې افغان امنیتی اهلکارانو د اپریشن د لارې علي حیدر ګیلانی درې کاله پس وسلواله ډلې د القاعده یوې ډلې نه بازیاب کړی دی. ملتان کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د یوسف رضا ګیلانی مشر زوی عبدالقادر ګیلانی وویل چې ضرور د بازیابې اطلاع ورته ترلاسه شوه. د وویل چې کورنۍ ډېره خوشاله ده او هیله لري چې ضرور به ډېر ژر اسلام آباد ته راورسي.
ابي تو یہ میډیا کی انفارمیشن ہے. افغانستان کی حکومت
تر اوسه پورې خو صرف په میډیا د هغوی د خوشی کېدو راپورونه راځي او د پاکستان او افغانستان د بارانو چارو وزارت د علي حیدر ګیلانی د راخوشی کېدو تصدیق کړی دی او د فوز د مشر لخوا یوسف رضا ګیلانی ته د مبارکۍ ټلیفون راتلل د دې خبرې تصدیق کوي. ان شاء الله هغه به ډیر زر افغانستان نه پاکستان ته راوستل شي.
یاد دی چې حیدر علی ګیلانی د کال 2013 د مې په 9 نیټه ملتان ته تختول شوی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شے.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د اطلاعات وزیر پرویز رشید د هغه واد کمی سملا ته ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د سملا د جمعې ورځې غونډې ته ورځي او په پاناما اسنادو کې د هغه د اولادو د نومونو راتلو په اړه د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پوښتنې به ځوابوي. په کمی سملا کې اپوزیشن ګوندونو پرون د سملا په غونډه کې د وزیر اعظم د نه موجودیت له کبله احتجاج کړی وو. په کمی سملا کې د اپوزیشن ډلې مشر سید خورشید شاه بیا نن مطبوعاتو ته وویل چې دوی به تر هغې د سملا غونډې ته نه ورځي چې پکې د وزیر اعظم د ګډون خبره نه وي پخه شوې. د اسلام آباد زمونږ بل خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
نن د پاکستان قومي اسمبلی غونډې ته د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف پر روانې جمعې په ورځ پارلمان کې پر ځان د پورته کړې شوو سوالونو جواب ورکوي. د اطلاعات او وفاقي وزیر قومي اسمبلی ته وویل چې وزیر اعظم پارلمان ته د راتلو نه ډډه نه کوي بلکې زیات نه زیات وخت په پارلمان کې تیرول غواړي. دې زیاتوي
کل سے جب اجلاس شروع ہوا تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اپوزیشن اب کمیشن
تیر اورس چکلا د پارلمان غونډه شروع شو نو موږ تدا معلومه شو چې مخالف ډلې وز د عدالتي کمیشن خبرې کمی کوي او د وزیر اعظم پارلمان ته دراتګ او خپل مقدمه وړاندې کولو کې زیات دلچسپي لري. نن د مخکنه د قومي سلامتیه د ادارو سره د وزیر اعظم یو ملاقات ټاکل شوی وو او سبا به وزیر اعظم تاجکستان ته ځي. نو د جمعې پورس به وزیر اعظم پارلمان ته ورځي او وزیر اعظم به د مخالف ډلې د مشر او د پارلمان د غړو د خواهشاتو احترام کوي
اس کا احترام بھی کریں گے.
نن د پارلمان د غونډې نه د بایکاټ نه بس مطبوعات سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل چې د ټولو مسلو حل په پارلمان کې دی. دوی وویل چې کله وزیر اعظم پارلمان ته راشي نو په هغه ورځ به اپوزیشن هم پارلمان ته لاړ شي. د سیاتوی
میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک میں پارلیمنٹ ہو
زه ګڼم چې په کوم ملک کې پارلمان وي او په هغه کې د اولس نمائندگان نه وي د هغه مشر نه وي نو د هغه پارلمان کاروایی به څه کاروایی وي. د پارلمان کاروایی هله کیږي چې کله پکې نمائندگان وي. یو اړخیزه کاروایی پکې نه وي. دوی دې یو اړخیزه کاروایی کوي، موږ ته په دې هیڅ اعتراض نشته.
یاد دې وي چې تیره ورځ د قومي اسمبلې غونډې نه د بایکاټ نه په سید خورشید شاه په مشرۍ کې د مخالفو ګوندونو مشاورتي غونډه شوې وه. په دې غونډه کې د مخالفو ډلو لخوا جوړ کړی شوی د عدالتي کمیشن لپاره په ثابته کار خبرې اترې شوې وې. په دې غونډه کې دا فیصله شوې وه چې وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او د پاناما اسنادو په معاملې د خبرې وکړي، ځکه چې وزیر اعظم ویلي وو چې پارلمان شته نو بهر د خبرو کولو څه ضرورت دی. تر دې نه مخکې په پارلمان کې د خطاب په وخت سید خورشید شاه وینا وه چې تر څو وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته نه راځي نو اپوزیشن ډلې به ایوان ته کاروایۍ لپاره نه ځي. دوی وو چې مخالف ډلې غواړي چې د پاناما لیکس مسله هواره شي. د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې پاناما لیکس قومي نه بلکې نړیواله معامله ده. وزیر اعظم د پارلمان ته راشي او پر ځان لګول شوي تورونو جواب دې ورکړي. د دا هم ویلي وو چې وزیر اعظم به پارلمان ته راتلل وي او تر څو چې وزیر اعظم نه راځي نو دا پارلمان او قوم به نه مطمئنېږي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیو مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو یو شمېر استادان نن په یوویشتمه ورځ هم په اسلام آباد کې د پریس کلب ودانې مخې ته په احتجاج دي. یادی د غلطن نن هم احتجاج وکړ. د استادانو له حکومت دا استادان له حکومت غواړي چې دوی ته د ترکیانو ورکولو په ترڅ کې د دوی د تنخواګانو زیاتولو او ورته همداراز د نور مراتبو ورکولو پر شویو اعلانونو دې عمل وکړي. له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله نور حال راکوي.
په دې مظاهره کې د ګډون کوونکو استادانو وینا وا چې د 2012 کال راهسې د دوی ترقی یا اپګریډیشن نه دی شوی نو حکومت دې په فوري توګه دوی ته ترقی ورکړي. په دې احتجاجي مظاهره کې چې د وو واڼه ایجنسو او شپږ اف آر نه راغلي استادان ګډون کوي وایي چې د تیرو یوویشت ورځو راهسې په احتجاج دي او تر هغې به په اسلام آباد کې ناست وي چې تر څو یې حکومت مسله هواره نه کړي. د الفاټا ټیچرز اسوسیشن د مطبوعاتو سیکرټر آصف افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د 2012 کال راهسې د وفاقي حکومت د خپل ترقی غوښتنه کوي خو تر اوسه یې ورله ترقی ورنکړه نو مجبورن یو واری بیا یې د اسلام آباد مخه وکړه.
زما دلته کې نن یوویشتمه ورځ ده، زه مسلسل په احتجاج یم. د څلورو کالونه تیر شوي، زه دا مطالبه کوم چې روره ما اپګریډ کا، دا زما قانوني آئینی حق دی. نو زما حق زما نه زما حکمرانانو نیولی دی، نه پوهېږم چې ولې. خو بهرحال بیا هم زه دا امید ساتم چې الله تعالی به دې په زړونو باندې رحم به وخویي او دوی به ما زما د حق راکړي او انشاءالله زه به واپس خپل ایجنسی ته زما
د یاد اسوسیشن صدر خان ملک خان محسود وایي چې تر څو یې حکومت دا غوښتنه ونه مني نو تر هغې به یې مظاهره دوام لري.
موږ دا وایو چې زموږ کومه بنیادي مسله ده، په یو لوري باندې خو وایي حکومت کې فاټا د پورا موږ ډېر څه کړي دي او د فاټا د پورا موږ ډېر څه کوو، لیکن افسوس خبره دا ده چې زما حق هم دی، حکومت یې هم تسلیموي، یوازې د نوټیفیکیشن د پورا دوی تیار نه دي. نو دغه دپاره موږ دا
مشال ریڈیو چکلا د استادانو دا غوښتنه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین په وړاندې کې خو ده نو د نوموړي وینا وا
پکار چې د هر ایجنسی استادان د خپل ایجنسی پارلمنټریان سره ملاقاتونه کړي وی هغه کنوینس کړي وی او هغه بیا راغلی وی په اسمبلی کې دا خبره وړاندې کړي وی. په دما په خیال باندې دې نم لګه غلطي وشوله، د دې خپل حق او چې دا حق په صحیح طریقه باندې غوښتل وی. حکومت ته په کار دي چې دې خبره واوري، لکه دې د اپګریډیشن مسله ده. حکومت وی 2015 نه او دی وی 2012 نه، زه خو یم چې 2012 نه دې له اپګریډیشن ورکی باقي دې لاونج چې کوم خبره ده نو پاغه کې به خبره کو واک دې نه او حکومت لم په کار دي چې دې جرګې له واک ورکی دغه سي حل لوځي.
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو د استادانو د خپل غوښتنو لپاره د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې د پریس کلب په وړاندې احتجاجي مظاهره کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د کورمه د شخیل او مندوخیل قبیلو مشرانو نن د نهې پر ورځ په صدقې په یوه جرګه کې پریکړه وکړه چې د سیمې د بیکورکل شو خلکو د ویجاړو شویو کورونو سروې که په سمه توګه ونه کړل شوه نو دوی به پر ضد د احتجاج لار خپله کړي. په دې اړه د طارق اورغزی رپورټ اورو.
د کورمه اشخیل او مندوخیل سیمو اغیزمن کړل شوی کډوالو مشران وای حکومت د نړیدلې کور په سر خلکو سره د مرستې لپاره چې کومه سروې روانه کړې ده هغه نه دوی مطمئن نه دي. د سیمو مشرانو دغه خبره د صدې په کالونی کې د نهې پورز د پولیټیکل انتظامی دفتر مخې ته د شوی جرګې پس مشال لوډیو ته وکړه. د تور غر حاجی فضل مولا وای په سیمه کې ډیر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دی اچول شوی. دغه سروې چې د پولیټیکل انتظامی لخوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه یې نقصان شوي دي. د تور غر یو بل مشر ملک میر اکبر جان مشال لوډیو په لارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دې له پامه ونه ویستل شي کومو چې کورونه ړنګ شوي دي او زیان ورته رسېدلی دی. اشخیل او مندوخیل سیمه د منځنی کورمه په مسوزو کې راځي چیرته کې د پوځي اپریشن له کبله بې کوره شو خلکو واپسي په 2012 کال کې شوې ده. د میرو قاسم مولانا شمس الرحمن مشال لوډیو توای په سیمه کې ځینې خلکو سره د ړنګ کورونو په لړ کې مرسته پدې نه کیږي چې د هغوی کارډونه بلاک دي او خپل سیمو ته نشرت لري. تحصیلدار محمد ریاض مشال لوډیو سره په خپلو خبرو کې دا ومنله چې په سروې کې هغه کسان دوی نه دي شامل کړي کومو چې کورونه بیا جوړ کړي او یا یې خپلو سیمو ته واپسې نه دي شوي. ده وویل څوک به هم د مرستو نه نه پاتې کیږي.
بالکل خلکو ډیمانډ لري چې ماتې سره رپورټونه کړي مو خو له کاغذ کی تصویر او هغه شامل او چې کم دي کی ملبی یا رنگي کمره یا کمره نو دا مسله ده. د خلکو ډیمانډ شته ده. بالکل ټیک خبره ده.
پولیټیکل انتظامی تر مخه په سیمه کې چې چا کورونه په مکمله توګړنګ شوي دي هغه ته به 3 لک او چې چا په جزوی توګړنګ شوي دي هغه ته به 1 لک روپۍ ورکول کیږي. واضح دی چې په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کال له 2009 هم راهیسې روان دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت د مدني ټولنې فعالانو ته په امنیت ورکولو کې پات راغلی چې له وجې ګڼ روشن فکر کسان وژل شوي دي. د دې کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د قانون حکمرانۍ د نشت برابر د ځکه د بشري حقوقو د فعالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. د مدني ټولنې فعالانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف له دې کبله توندې خبرې کړي چې په وینا یې هغه سخت دریځ ځای ته لمن وهي. تفصیل د اسرا عالم مومند پر رپورٹ کی.
په پاکستان کې جبران ناصر، سبین محمود او خورمزکی د بشری حقوقو هغه فعالان وو چې د مولانا عبدالعزیز خلاف یې له دې کبله مظاهره کولې چې د دوی په خبره نوموړی په هیواد کې سخت دریځي خوري خو عزیزه دغه تورونه رد کړي دي. سبین محمود او خورمزکی دواړه وژل شول. که څه هم د دواړو د وژنو پړه وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې خو جبران ناصر د خورمزکی د وژنې رپورټ د مولانا عبدالعزیز خلاف درج کړی. ناصر وایي د لال مسجد امام مولانا عبدالعزیز دومره طاقتور دی چې هیڅوک یې مخه نشي نیولې. نوموړی زیاتوي په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان ځکه وژل کیږي چې ولس او رسنۍ ورسره نه دی ولاړې.
کله چې د بشری حقوقو فعالان ژوندۍ وي او خلکو ته وایي چې ځینې عناصر ترهګري خپروي او د هغوی مخه نیول پکار دي نو هغه وخت ټول خلک خاموش وي. خو چې کله دغه فعالان ووژل سي نو هر سړی بیا خبرې پیل کړي. نو همدغه وجه ده چې په دې ملک کې د بشري حقوقو فعالان وژل کیږي.
جبران ناصر وایي پاکستان چې د ترګرۍ د پرمختګ لپاره کارول شوی اوس هم ځینې عناصر د ترګرو سغدریزو ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو ورته مالي مرستې راځي، نو ده په خبره ځکه ترګرو سغدریزه د بشري حقوقو فعالانو پر ضد ډېر پیاوړي دي او په اسانۍ وژني. خو د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد بیا وایي د بشر حقوقو فعالانو د وژنې ذمواري په وسلوالو د اچولو یو هدف دا هم دی چې له اصلي قاتلانو د ولس پام واړول شي.
دا خبرې په هر څوک کوي چې دا ذمواري د طالبانو خو په کار چې تفتیشي عمله په خپل عقل فکر په وسایلو په هغې باندې زور واچي او دا ولټوي چې یاره دا زمونږ د اصلي کم مطلب چې دشمنان دي د دې وطن د دې خلکو دا داسې خو نه ده
همدار از خبر پختونخوا د سواد سیمې ټولنیز فعال نیلم چټان وای د وسلوالو لخوا ورته څلور وارې درکې ورکړل شوی او له درې ورځو راهیسې په کور ناسته ده. نوموړی وایي امنیتي ادارو ورته ویلي دي چې ژوند ته یې خطر دی او له کوره دې نه وځي.
یو پیری راته دمکانې د کور خواته راکړې وې. صرف دا وایم چې مونږ وژنئ نو بیا په نه راوجل کوئ، شاته غاړي را باندې غور مه کوئ چې مونږ ته لیټر کوئ، مونږ ته میسج کوئ او زما د کور په خلکو تاسو ما یېروئ چې مونږ به ستا روغ پټ کړو. اوس هغه وخت نه دی چې مونږ به پټېږو، اوس وخت دا دی چې مونږ ټول یو شو، مونږ د دې مقابله وکړو.
جبران ناصر وایي د بشر حقوقو فعالانو وژنه به هله بنده شي چې سغدریزۍ ته د پای ټکی کېښودل شي او د په خبره د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې په تعلیمي نصاب کې د مینې سبق شامل کړل شي، د نفرت خوروونکو مخه ونیول شي او د خلکو په رویو کې د مثبت بدلون لپاره کار وکړل شي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر بیا وایي په کار ده چې ولسي ادارې پیاوړي کړل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د پاکستان امنیتي مقامات په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د فعالانو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي دي. د سازمان په خپل ولیکنه کې د پاکستان حکومت غوښتي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د خورمزکی په نوم د بشري حقوقو د وفعال او خبریال د وژنې رڼې پلټنې وکړي. د دې لیکنې تفصیل تاسو ته اورو. د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي څلوېښت کلن خورمزکی د اسلام آباد د سور جماعت د مشر مولانا عبدالعزیز او په هغه هیواد کې د فرقه ییزه وسلوالو ډلو پر کړنو په ډاګه انتقادونه کول. ناڅرګند وسلوالو د روانې مې میاشت پر اومه نیټه هغه وخت پر خورمزکی او د هغه پر ملګرو ډزې وکړې چې هغوی په یوه هوټل کې ډوډۍ ته ناستول. په دغه برید کې زکی ووژل شو، د هغه دوه ملګري ټپیان شول. زکی ویلي وو چې هغه ته د یو شمېر وسلوالو ډلو لخوا د مرګ ګواښونه ورکول کېدل. دا سیال لپاره د هیومن رائټس واچ مشر برډ اډمز د پاکستان حکومت غوښتي چې د خورمزکی د وژنې پیښې رڼې پلټنې وکړي او په ترڅ کې ذمہوار خلک د قانون منګولو ته وسپاري. د پاکستانی طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې د خورمزکی د وژنې ذمہواري قبوله کړې ده او ویلي دي چې هغه د مولانا عبدالعزیز پر ضد د هغه د سختو خبرو لپاره په نخښه کړ. خو د لیکنې تر مخه حکومتي مقاماتو او زکی ته نږدې خلکو د طالبانو پر دغه دعوه د شک څرګندونې کړې دي. پولیسو د زکی د قتل مقدمه د مولانا عبدالعزیز او د اهل سنت والجماعت د مشر اورنګزیب فاروقی پر ضد درج کړی ده. لیکنه کاږي عبدالعزیز تر دې مخکې هم په یو شمېر مقدمو کې له دې وجې بچ وتلې چې د هغه پر ضد ګواهی ورکولو ته څوک تیار نه ول. همداراز د پاکستان حکومت تر دې دمه نه دی بریالی شوی چې د اهل سنت والجماعت او له دې سره د تړلې وسلوالې ډلې لشکر جنګوي پر مشرتابه لاس واچوي. هیومن رائټس واچ په خپله لیکنه کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په هغه هیواد کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد کې د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالان په نښه کوي جدي اقدام وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پیښور کې د مازیګر پنځه نیمې بجې کېدونکې د اوریدونکو د انیسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
نن په کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي مخې ته چاودنه شوې ده چې په کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او لس نور کسان زخمیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان شهریار ډلې د پیښې ذمواري منلې ده. پاکستان وایي د هیواد پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تختول شوی له افغانستانه خوشی کړل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ته ټلیفون وکړ او ورته ویل چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په غزنی کې د عملیاتو پر مهال د تختونکو خلاص کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف په د جمعې پرس پارلیمان ته حاضر شي او د مخالفه ګوندونو د سوالونو جوابونه به ورکړي. دا د لاغرستو ده چې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو ویلي تر څو د وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپلې کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلیمان ته حاضر شوي نه وي، دوی به هم غونډو ته نه حاضرېږي. د کبلی سیمو استادان وایي د حکومتي دعوو او ژمنو باوجود دوی د خپلو حقونو نه محروم دي. نن په اسلام آباد کې د ټولي فاټه د استادانو تنظیم مشر خان ملک مسعود مشال لډیو ته ویل چې په نوکرو کې د ترکیانو لپاره د تیرو یوشتو روزنه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دي، خصوصي غوښتنې نه مني. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ورسېد. د شام فوج وایي په شمالي ښار حلب او شاوخوا کلیوالو سیمو کې اوربند له نن څخه د راتلونکو 8-30 ساعتونو لپاره غځول شوی دی او د تاجکستان په شمالي برخو کې د بارانونو وروسته د ځمکې راښویدو له وجې 3 تنه مړه شوي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله راته وروي.
جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د یو شمیر مهم سیاسي، تجارتي، صنعتي او کاروباري خلکو نمونه مخې ته راتلل ورستو د اولس لخوا غوښتنه کیږي چې د دې خلکو احتساب دې زر تر زره وکړي شي. ورسپانه لیکي چې ډومبي قسط راتلل ورستو وزیر اعظم نواز شریف د عدالتي کمیشن د جوړولو اعلان کړی وو او ویلي وو چې دوی بچي به هم د ټربیونل په وړاندې پیش کیږي او جواب به ورکوي. ورسپانه لیکي په کار خدا وه چې د چا نمونه په دې لیستونو کې راغلي وو نو لټنې د ترې شروع کړې شوی وې، خو اپوزیشن ګوندونو پر سیاست شروع کړو او د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې تر اوسه کمیشن هم جوړ نه کړی شو. ورسپانه لیکي چې دا یو مهمه مسله ده او پر سیاست کولو نه دی ډډه وکړی شي. حکومتي او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې د مشاورت وروسته داسې یو کړنلار جوړ کړي چې په صحیح توګه د خلکو احتساب وکړي شي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې د نوي مالی کال شروع کېدو نه وړاندې د بجټ په حق لا مختلف قسمه خبرونه مخې ته راځي چې پکې د ګرانۍ، نوي ټیکسونه او د مخکې نه موجود ټیکس نیټ دایره غځول شامل دي. ورسپانه لیکي چې د وفاق سره سره خیبر پښتونخوا حکومت هم په مختلفو تجویزونو غور شروع کړی دی چې پکې د اول نه تر دویشتم ګریډ ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کول هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې حکومت چې څومره په تنخواګانو کې اضافه کوي نو په مارکیټ کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه د دغې اضافې په نسبت ډیر زیات وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د سرکاري ملازمینو ماشومانو ته د علاج او تعلیم سہولیاتو کې اضافه کولو سره سره یو مناسبه تنخواه ورکړي شي چې دغه ملازم خپل کار په خشان وکړي. د سره سره حکومت لدا هم په کار دي چې د ملازمینو په کارکردګۍ نظر وساتي چې قامي ادارې مستحکم شي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لخوا په هریپور کې جوړ کړی شوی انسټیټیوټ آف اپلایډ ساينسز اینڈ ټیکنالوژي ته هنري او تکنیکی تعلیم لپاره یو مهم ګام دی. کم سره چې په صوبه کې هنر مندی او مهارت سره سره د تعلیم حاصلولو خې موقع په لاس راځي. ورسپانه لیکي چې د هنري تعلیم ادارې سره به یو خوا کې په صوبه کې بیروزګاری کم شي نو بل خوا په صوبه کې به صنعتونو او کارخانو ته تربیت یافته هنرمندان هم ترلاسه شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د صوبایي حکومت لخوا د صوبې په صنعتي علاقو کې د هنري ټریننګ سینټرو جوړولو سره به د صوبې اولس ته په مقامي توګه د تربیت موقع په لاس راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویورک ټایمز ورسپانې د افغانستان په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه هم د افغان امنیتي چارواکو د څرګندونو په استناد یو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر په یوه لیکنه کې ویلي چې نړیوال مشران باید د کډوالو د مسلې د هواري لپاره پوره منصوبه بندي وکړي او بیلابیل هیوادونه کډوال په خپله ټولنه کې خپل ټولنې ته ورګټ کی. د دوړو لیکنو مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د حقانی شبکې په افغان طالبانو کې د شاملېدو سره په روان کال کې زیاته مرګ جوړه مخې ته راغلې ده. په کابل کې د تیر میاشتې په بمی حمله کې همداسې ویل کېږي دغه ډله لاس لري چې پکې تر څلور شپېتو پورې کسان وژل شول او په سلګونه نور جوړل شول. په روان کال کې که یو خوا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې مهم پرمختګونه ولیدل شول، نو بل خوا په ولسي خلکو د بمی حملو وروسته د سولې عمل هم لزند ښکار شو. په افغانستان کې د روان کال د نامنې وروسته د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، ځکه چې افغان او امریکایي چارواکي داسې نظر لري د پاکستان پوځ له حقاني ډلې سره مرستې کوي او دغه ډله په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري. خو اوس چې کله د حقاني ډلې یو مشر سراج الدین حقاني د افغان طالبانو په ډله کې شامل شو، نو افغان چارواکي داسې نظر لري د طالبانو په تګلاره او جګړه کې شدت راغلی دی چې دغه د افغان ولس لپاره لا نور زیات خطر لري. نیویارک ټایمز لیکي داسې معلومیږي چې په افغان طالبانو کې د حقانی ډلې اثر رسوخ په زیاتېدو دی او دغه بعد سیمې امن او د سولې روانو خبرو ته زیات تاوان ورسوي. د حقانی ډلې په اړه دا هم ویل کېږي چې په پاکستان کې محفوظ ځایونه لري او له هغه ځای په افغانستان کې د افغان او نړیوالو عسکرو خلاف عملیات کوي. خو اوس په افغان طالبانو کې د دغه ډلې د مشرانو راتګ به لا نورې مسلې پیدا کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د سیکرټری جنرال بان کیمون یو لیکنه خبره کړې ده چې وایي د روان کال په ستمبر کې به د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې نړیوال مشران د کډوالو پر مسله خبرې کوي. بان کیمون لیکي جنگونو، ماحولیاتي بدلون او د بشري حقوقو سرغړونو خلک پر دې مجبور کړل چې خپل وطن پرېږدي او نورو هیوادونو ته کډه شي. د شپېتو میلیونو نه زیات خلکو چې نیمایي ماشومان دي د جنگونو او بدامنۍ له وجې د خپلو سیمو نه نورو هیوادونو ته کډه شوي دي او له دې سره 225 میلیونه خلکو د یو ښه ژوند په تکل او یا د ځینو نورو مسلو له وجې خپل هیوادونه پرېښودل. بان کیمون په دغه لیکنه کې دا هم وایي باید نړیوال هیوادونه د کډوالو مسلې ته زیات پام وکړي، ځکه چې دا د موجوده وخت یوه تر ټولو لویه مسله ده او بیا دغه کډوال چې د یو شمېر هیوادونو سره تعلق لري د ډیرو سختو تیریږي او ګڼو په دغه عمل کې خپل ژوند هم وبایلو، چې دغه یوه د اندېښنې وړ خبره ده او باید هر کوربه هیواد د کډوالو په خپل ټولنه کې د ورګډولو لپاره منصوبه بندي وکړي چې دغه د ټولنې فعال غړي وګرځي.
دا مشال ریډیو دا.
د ایران د پارلمان یو غړی وایي په سوریه یا شام کې له یاغیانو سره د یوې نښتې په نتیجه کې د شپږو په شاوخوا کې ایراني پوځي منصوبین اسیران شوي دي. داسې ښکاري چې د اسماعیل کوثری لخوا دا څرګندونې په سوریه کې د ایراني پوځیانو د یرغمل کېدو په اړه د تهران لومړی رسمي تایید وي. په دې نښتو کې د ایران 14 تنه پوځي سلاحکاران وژل شوي او 13 زیات ټپیان شوي دي. پر دې موضوع تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د جیش الفتح په نوم د یاخیانو یوې ډلې په دې وروستیو کې د حلب د ښار جنوب لویدیځ ته په 15 کیلومترۍ کې پراته کلي خان تومان کې بریدونه ترسره کړل. دې ډلې له دې بریدونو وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ځینې تصویرونه خپاره کړل او پر بنسټ یې ادعا وکړه چې یو شمېر ایراني پوځیان یې وژلي او یو شمېر نور یې اسیران کړي. د له اخیره وروسته چې تهران په سیمه کې د خپل متحد بشر الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره سوریې ته پوځیان استولي، په دې هیواد کې په یوه ورځ د ایران لپاره تر ټولو درانه تلفات دي. تهران ادعا کوي چې سوریې ته یې پوځي سلاحکاران لیږلي. د ایران د پارلمان یو غړی اسماعیل کوثری ویلي د هغه شمیرو له مخې چې ترلاسه کړي دي د یو زیارت 14 ایراني ساتونکي وژل شوي، 13 کسان ټپیان شوي او 15 یا شپږ تنه نور اسیران شوي. کوثری دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ له یوې ایراني ویبپاڼې سره مرکه کې کړي. د سپیڅلو اماکنو ساتونکي هغه اصطلاح ده چې ایراني چارواکي په سوریه کې جنګیدونکو ایرانیانو او د افغانانو په شمول نورو شیعه ملیشو ته کاروي. د ریپورټونو له مخې دا کسان روزل شوي دي او د ایران د انقلاب ساتونکو او بسیج ځواکونو لخوا په سوریه کې ځای پر ځای شوي. کوثری ظاهراً ایرانیانو ته د دې درنو تلفاتو په وختو کې د امریکا متحده ایالات ملامته کړل او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی هغه څرګندونو ته اشاره وکړه چې وایي پر امریکا باور نشي کېدلی. د ایران د پارلمان یو بل غړي محمد صالح جوکار هم تایید کړی چې په خان تومان کې څو ایراني پوځي منصوبین وژل شوي او څو نور اسیران شوي. نوموړي په دې اړه شمېرې نه دي ورکړي، خو جوکار هم په دې پېښه کې امریکا ملامته کړې ده. وایي هغه څه چې خان تومان کې پېښ شول باید د امریکا متحده ایالات په کې پړه وبلل شي او دا واضحه کړي چې ولې له اوربند څخه سرغړونه شوي. د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني خبرداري ورکړی چې دا هیواد به د خپل متحدینو سره د خان تومان د پیښې جواب ورکړي. روسیا، سوریه او د حزب الله ډله په سیمه کې د ایران له متحدینو څخه دي. په سوریه کې د تاوتریخوالي د راکمولو په اړه د شوي توافق سربیره چې د فبروري په میاشت کې شوی، په حلب ښار او شاوخوا سیمو کې تاوتریخوالي او جګړې دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ویلي چې د حلب د ښار په شاوخوا کې د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ اوربند له سره تنظیم کړی. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبې په ورځ خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې او په یوه ګډه اعلامیه کې په ټوله سوریه کې د اوربند پر ټینګښت او دغلته د روانې جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي حل لارې د موندلو پر هڅو ټینګار وکړ.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دورزنی رسمي سفر د تاجکستان مرکز دوشنبه ته ولاړ. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به له تاجکستاني چارواکو سره د اقتصادي تړونو د لاسلیک ترڅنګ د تروریزم ضد مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر افغان پوهان تاجکستان ته د ولسمشر غنی سفر د دواړو هیوادونو د امنیتي او اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره مهم بولي. له کابل د اجمل تورمان رپورټ اورو.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او تاجکستاني چارواکو ترمن به د خبرو تمرکز د دواړو هیوادونو ترمن پر سیاسي، امنیتی، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو وي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایان دواخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی تاجکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره ملاقاتونه لري. مینپال وایي چې د دوو اقتصادي تړونونو لاسلیک کول هم د دغه سفر د اجنډا یو برخه ده.
د اقتصادي همکاریو پاړه باندې بحث کېږي. دوه تړونونه به د افغانستان او د تاجکستان د هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي چې ډېر زیات به پر اقتصادي همکاریو باندې راڅرخي. افغانستان او تاجکستان دواړه د تروریزم او مخدره موادو له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان او تاجکستان ولسمشران به د دغې پدیدې او د دغو تهدیدونو سره د مبارزې پر لارو چارو باندې وغږېږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په سهار تاجکستان ته ورسید. له نوموړي سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو، اوبو او انرژي وزیران او یو شمېر نور چارواکي ملګرتیا کوي. دا وخت له رسیدو وروسته تاجکستان ته د افغانستان د ولسمشر لومړنی سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان د وسپنې پټلۍ د جوړولو په اړه هم له تاجکي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته ولاړ شي او هلته د کاسازر پروژې د کار په پرانیز غونډه کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د ولسمشر دغه سفر د دواړو هیوادونو د امنیتي او اقتصادي وضعیت د ښه والي په برخه کې ډېر مهم بولي. د سیاسي او اقتصادي چارو افغان کارپوه او د کابل پوهنتون استاد حمیدالله فاروقي ازادي راډیو ته وویل چې فرصتونه موجود دي، خو د چارواکو د بې تفاوتۍ له امله له لاسه ځي چې ولسونه یې له امله له ناخوالو سره مخ دي.
دا ضرور ده چې دوی خپل افکار او خپل برنامه خپل ستراتیژیک پروګرامونه سره یو کی او د تفاهم او د تسانو د همکارۍ همغږۍ په جوړولو سره دا زمينه خپل ولسوته برابر کی چې د دغه بدبختیونه له دغه نارمایونه له دغه اقتصادي مشکلاتونه خلاص شي او یو مرفه او سودا او آرام او پامن کې اصول کې
د یادونه د چې د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه په ځانګړي ډول هغوی چې د افغانستان په گاوند کې پراته دي دا ویر لري چې ګوندي د جګړو له کبله د افغانستان د ورخیستې لمن لمبې تر دوی هم ورسیږي. افغان حکومت تل دا ټینګار کړی چې ترهګري یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ هم ګواښي چې په وړاندې باید ګډه مبارزه وشي. هغه مبارزه چې د دوی په وینا اوس یوازې افغان ځواکونه یې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د تیرې شنبه پر ورځ یو پاکستانی نژاد صادق خان چې د برتانیا د کارګر ګوند لخوا د لندن د ښاروالۍ انتخاباتو ته کاندید وو دغه ټاکنې وګټلې. دا لومړی ځل دی چې یو مسلمان او پاکستانی د ښار میر یا ښاروال ټاکل کیږي. د نوموړي د کامیابۍ تر اعلان وروسته که څه هم پاکستانیانو د خوښۍ څرګندونې کړې دي، خو یو شمېر یې بیا د پوښتنه هم کوي چې په پاکستان کې میشت یو غیر مسلمان کولی شي د هغه هیواد د یوه ښار ښاروال جوړ شي. پر دې موضوع په پاکستاني دی نیشن ورځپاڼه کې د لیکوال سلمان علي یو لیکنه خپره شوې چې مهم ټکی له عبدالحی کاکړه اورو.
دی نیشن ورځپاڼه کې سلمان علي لیکي چې د پاکستاني نژاد صادق خان د لندن ښاروالي امیر جوړیدل د په ګډون د ټولو پاکستانیانو لپاره د ویاړ خبره ده، خدای د پوینا راځي چې د فرض کو ک یو غیر مسلمه د پاکستان د یو شهر شاروال جوړی شي، نو هم دې ته به د صادق خان په کامیابی خوشحالی لمانځون کې څه غبرګون ولري. لیکوال درې غبرګونونه یادوي. لومړی، که پاکستانیان واوري چې یو عیسائی، هندو یا سیک د دې هیواد د یو شهر شاروال جوړی شي، نو خلک به حق حیران پاتې سي. دوی به وایي دا څوک دی او څنګه یې دومره جرأت وکړي چې زموږ شاروال سي؟ دی خو ان مسلمان هم نه دی. د ته پکار دی یو ځای صفائی کولای یا بیا خیریه اداره چلولای. د لیکوال په وینا، که پاکستانیان واوري چې یو سیک، عیسائی یا هندو د دې هیواد د یو شهر شاروال جوړی شي، نو دوی به په ویر اخته سي. دوی به وایي اوهو، دا خو کافر دی او دی به پر موږ حکمرانی کوي. پاکستان خو یو اسلامي جمهوریه ده او د اقلیتونو غړي خو په کار نه دی چې د دې هیواد په چارو کې ګوتې ووهي. دوی خو د اقلیتونو نشستونه لري، په کار دی پر هغو ځانونه منتخب کړي. موږ به کوڼ، ړوند، بې تعلیمه او غل مشر وټاکو، خو تاسو یعنی غیر مسلمه کس نه ټاکو. د سلمان علي په خبره دریم غبرګون د خپګان په شکل کې کېدای سي. خلق به دغه کس ته شکنځلې شروع کړي. د دې ټولو خبرو وروسته لیکوال پاکستانیانو ته مشوره ورکوي چې تر دې لمخه چې د صادق خان د لندن شاروال جوړېدل ولمانځي، لومړی په کار دی خپل ځانونه هم له فکري او د قدرونو له پلوه لوړ کړي. د دې په وینا، خلک دا هیروي چې د لندن خلکو یو مسلمان صادق خان ته ووټ ورکړي، بې له دې چې د هغه مذهبي، نسلي او خاندانی پس منظر ته وګوري. د دې په وینا، دوی ځکه هغه وټاکلی چې فکر یې وکړ صادق خان به د دوی د شهر لپاره یو ښه انتخاب وي. په پای کې لیکوال وایي، د دې ټولو خبرو څخه د دې مقصد پاکستانیانو ته دا نصیحت کول دي چې باید د اقلیتونو قدر وکړي، هغوی ته د خوندیتوب احساس ورکړي او دوی ته دا باور او اعتماد ورکړي چې دوی هم پر یو نشست مقابله کولای سي. د لیکوال په خبره، که پاکستانیانو داسې وکړل، نو بیا دا حق لري چې د صادق خان غوندې خلکو پر کامیابیو خوشالیانی وکړي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه
په درنی م بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیم بجو.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د ستر صلیب یا سری میاشتې نړیوالې ادارې چارواکو نن په ممندو کې جوړې یوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د دوی د رضاکارانو شمیر له زر کسانو څخه اوخته دی. دا اداره وایي په سیمه کې د دوی د کارونو هدف د قدرتي ناورینو پر مهال خلکو ته بیړنۍ مرستې رسول او د سیمې د خلکو د خیر ښېګړې چارې پر مخ وړل دي. شانواز ترکزی له سیمې رپورټ راکوي.
نن د محمد جنسی په غلنه کې د هلال احمر یا د سری میاشتې یا سپوږمۍ پاکستان لخوا د عالمي ورځ په اړه یو دستور وشو. یاد اداره چې د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړه شوې لخوا وویل شو چې په محمد جنسی کې د افاتونو یا د حادثو په وخت خدمت ورکوونکي د رضاکارو شمیر له زرو نه اوختلې دی. یو ځوان رضاکار وسیم خان وای چې هغه له تیرو دوو کلونو راهسې د یاد ادارې سره رضاکار دی او په سیمه کې یې ډېر خدمات ورکړي.
که دغه رنګې مخکې چې کوم تیر دلته سپورټ فیسټیوال تیر شوی، په هغه کې موږ خپل خدمات ورکړي. د زلزله راغلې وه، هغه کې موږ تللي وو، اسسټمنټ هم کړی وو. دغه رنګې یو څو اکسیډنټ شوی زموږ وړاندې، په هغه کې ما خپل دغه ورکړی وو، خدمت مې کړی وو. هغه مریضان چې کوم یې هسپتال ته وړی وو، د هغې مې خپل فرسټ ایډ مې ورکړی وو چې سم ما څه کوم مسایلو په هغه مې د هغوی مدد کړی وو.
د یاد ادارې د لاندې د کمیونټي بیسډ رسک ایجوکیشن یعنی په سیمه کې د خطرونو د بچ کېدو پوهه ورکوونکي د پروژې یو غړي بهلول خان وای چې هغوی نه یوازې ولس ته د عسکري اپریشن په وخت د ناډزیدلې ګولیو نه د بچ کېدو تعلیم ورکوي، بلکې که کوم تن په چاودنه کې لاس یا خپه الوتې وي، نو مصنوعي اعضا یا لاس خپې هم ورته لګوي.
اوس نن سبا زمونږ په حلیمزو تحصیل کې هم دغه اویرنس سیشن شروع دي. خو داسې تحصیلونه چې هغه مونږ اډو ټچ کړي دي، په هغه کې خوځای بیځای ده. هلته دا رسک هم ډېر زیات دی او پړانګغار دی. پړانګغار هم مونږ نه دی ټچ کړی، هلته زمونږ یو ویزټ هم نه دی شوی د سی بی آر ای په حواله سره. خو هغه چې کوم دی نو په هغه کې داسې واقعیات نه دي راغلي، خو په خوځای او بیځای کې چې کوم دی ډېر زیات ضرورت دی.
د سری میاشتې د ادارې محمود ایجنسی ډیزاستر مینجمنټ افیسر عرفان خان وای
ته موږ خپل ولنټیر رجسٹر کړی دی هغه په اډوانس فرست ایډ کېم دی په فرست ایډ کېم دی بیسیک کې چې ورته ویل شي هغه کېم دی دین علاوه کوم ډیزاستر منیجمنت چې کوم دی موږ سره یو ډیپارټمنټ چې هغه ډیل کوم په هغه کېم دی په کمیونیکیشن کېم دی
د سری میشتي اسپوګمې د اداري په محمود جنسي کې واړه تنظیمونه هم جوړ کړي چې د تعلیم صحت او د زنګلونو لګولو لپاره کار کوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د جلال آباد ښار د پاکوالي لپاره شل روزنی کمپاین نن د نهي سه‌شنبې پر ورځ پیل شو. په دغه کمپاین کې د ښاروالۍ پر منصوبینو سربیره د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړو د پوهنتون محصلینو او د استادانو هم برخه واخیسته. په دغه اړه حال اورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد پر رپورټ کې.
جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه دی چې په دې وروستیو څو کلونو کې ورته د بدامنیو له امله له اکثرو ولسوالیو څخه خلک راغلي او د ښار په بیلابیلو برخو کې میشت شوي او تر څنګ یې له نورو ولایتونو څخه هم په زرګونه کورنۍ په دغه ښار کې میشتې دي چې له امله یې په ښار کې کثافات ډیر شوي. خو د جلال آباد ښاروالۍ فتیلې ده چې د شورا د غړو او د ګذر د وکیلانو په ملتیا به په شلو ورځو کې ښار له کثافاتو څخه پاکوي. د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان د ښار د پاکوالي د کمپاین د پرانستې پر مهال خبر اعلانو ته وویل
دغه کمپاین د شل ورځو لپاره د ښار په پنځه ناحیو کې اره ناحیه کې څلور ورځې کمپاین کوو. په دغه کمپاین کې موږ سره د ګذر وکیلان مشورتي شورا غړي د پوهنتون محصلین او استادان د مدني ټولنو استازي د ځوانانو استازي د ګذر د خلکو نه لس نفر نمایندګان او زمونږ د تنظیف برخه په دغه کې برخه لري دوه برخه لري یو عملا د کمپاین برخه ده او بله د عامه پوهاوي برخه ده چې په دواړو استقامتونو په دې کمپاین کې کار
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی شاه محمود چې په لسګونو محصلین یې د ښار د پاکوالي په خاطر له ځان سره مل کړي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محصلین مې ځان سره راوستي دي په ډېره تعداد باندې هغه کسان دي چې یوازې د شو دپاره نه دي راغلي بلکې د کار دپاره راغلي دي او غواړي چې په دې خپل ښار کې د پاکوالي کمپاین تر سار زموږ د ټولو مشترک کور دي. نو خلک چې څنګه خپل د کور انګړ پاک ساتي باید د خپل د کور مخه او سرکونه او دا د ښار هره نقطه باید داسې وګڼي لکه دا چې د دوی د کور انګړ دي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت استازي او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی محمد یعقوب شینواری وایي د ښار اوسیدونکو ته پکار دی چې د ښاروالۍ سره په همغږۍ د خپل ښار پاکوالي ته پام واړوي.
د ښاروال یا د ښاروالۍ وظیفه ده خو باید چې موږ داسې یو همبستګي او همغږي جوړه کړو سره په خپلو کې چې موږ په شریکه د ښاروالۍ سره کار وکړو نو دغه هیوادوال به ټول سره په دې اطمینانی شي او دغه زمینه به ورته برابره شي د ښار سره به مینه محبت پیدا شي.
د جلال آباد ښاروالۍ منصوبین وایي چې دوی به د دغو شلو ورځو په دوران کې د ننګرهار د پوهنې ریاست حج او اوقاف ریاست او د خزو چارو ریاست سره ګډې ناستې ولري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي خلک خپل ښار خپل کور وګڼي او پاکوالي ته یې پام واړوي. دی وایي چې د دغه کمپاین نه علاوه دوی هره ورځ 450 ټنه کثافات له ښار نه پورته کوي او په پام کې لري چې 200 کثافات دانې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولګوي. باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اوردونکو له پیښور او کوټې سره اړه لرونکو د پاکستان ټلویزیون هنرمندانو د هغه هیواد له مرکزي حکومت غوښتي چې په یاد اداره کې پر سیمه ایزو ژبو کېدونکو خپرونو ته زیات وخت ورکړي. دې هنرمندانو همداراز د فنکارانو په معاوضو کې د زیاتوالي غوښتنه هم وکړه. له پیښور د مشال رادیو خبریال خالد خان نور حال راکوي.
دا کوټه سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې د پرایویټ ډرامو په وجه د کوټه او پیښور هنرمندانو ته د کار کولو موقع نه ملاويږي چې زیاتره پکې ډېر د غریبه او بیوسه ژوند تیروي. دا نه پورس پیښور پریس کلب کې د پیښور او کوټه نور هنرمندانو سره په ګډه هغه یو خبري غونډه وکړه چې د هنرمندانو د حقوقو د پاره د یو تنظیم جوړولو اعلان هم وکړو. په دې مهال حمید شیخ اول چې شخصي پروډکشن کې زیاتره ډرامې لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې جوړیږي او هم د دغه ځای هنرمندانو ته د کار موقع ملاويږي.
زموږ مقصد چې دی دا آرټسټان اسپیشلی دا آرټسټان چې په ریجنل لینگویجز کې پښتو کې هندکو کې براہوی کې بلوچی کې نو دا خلکو دپاره یو کار وکړو ولې چې دا یو پی ٹی وی یو ذمہ داری وو چې دا خلکو دپاره یو چینل جوړ کړی وو اسٹیشنان جوړ کړی وو نو هغه چې دی فعال نه سو
دغه شان د پیښور پی ٹی وی اسٹیشن یو آرټسټ خالد خټک وای چې تیر او کلونو نه په پیښور کې دا اردو ډراما نه ده جوړه شوې او دغه شان د پښتو او نور علاقائی جبو کې ډرامو ته ډیر کم وقت ورکول شي
و کال وشو جی پاکستان ټلویزیون نه د اردو ډراما چې کومه ده بند شوه ده او اوس خو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه انکو پښتو عام کال کې یو نیم شیره جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دي په کور ناس دي پاکستان ټلویزیون زموږ سټیټ چینل دی زموږ خپل اداره ده او دلته نه ډېر خخ کار شوی دی او که دوباره کار ښه شروع شي خلک به برسره روزګار شي عوامو ته به تفریح ملاويږي
دا پی ټی وی پیښور یو سینیئر پروڈیوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه دا پیښور او کوټه لپاره دا پاکستان ټلویزیون چارواکي ډېر کم بجټ منظوروي او بیا ځای هنرمندانو ته ډېره کم معاوضه ملاويږي
هغه کې نه دومره کرشته چې خپل بجټ پاره فائټ کوي هغه کې دومره غنشته اوس هغه یس مین جوړ شوې دي ټول او بل کار ختم ده اپروولز نه ملاو کېږي آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي آرټسټان خو ډېر زیات متاثر شو بلکې اوس تاسو ماته دا وایي چې پی ٹی وی ګوري شو
په دې محل د پیښور ټی وی سنټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو غوښتنه وکړه چې نه صرف پیښور او کوټه ټی وی سنټر ته دي د علاقائی جبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي بلکې ځایي هنرمندانو ته دي پیسې هم زیات کړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ری دلیشه
اردن کو د مشال ریډیو دروانه خبرونه د پای شی بی دی د انیسی اجمل نبا د خبرونو لنډی زور
نن په کوټه کې د بلوچستان یونیورسيټي مخې ته چاودنه شوې ده چې په کې لږ تر لږه دوه پولیس وژل شوي او لس کسان زخمیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان شریعت ډلې د پیښې سیمواري منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د پاکستان بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ته ټلیفون کړی ورته ویلي چې د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی په غزنی کې د عملیاتو پر مهال له تختونکو خلاص کړی دی. د یوسف رضا ګیلانی زوی ټیک درې کاله مخکې له ملتانه تختول شوی و. د پاکستان د پارلیمان بخنوانم د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویل دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د جمعې پرس پارلیمان ته حاضر شو د مخالفه ګوندونو د سوالونو جوابونه به ورکړي. د لاغرستوره چې پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو ویلي تر څو د وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معلوماتو کې د خپلې کورنۍ د سپیناوي لپاره پارلیمان ته حاضر شوي نه وي دوی به هم غونډې ته نه حاضرېږي. د کابل سیمه مستزان وای د حکومتي داوه او شمنو باوجود دوی د خپل حقونو نه محروم دي. نن په اسلام آباد کې د ټولي فاټا د استادانو تنظیم مشر خان ملک مسعود مشال ریډیو ته ویل چې په نوکرو کې د ترکیانو لپاره د تیرو 21 ورځو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په احتجاج دي خو څوک یې غوښتنې نه مني. ټاکل شوی ده چې افغانستان او تاجکستان ولسمشران به تر هغه وروسته مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ په دورسني سفر تاجکستان ته ورسېد. د شام فوج وای په شمالي خار حلب او شاوخه کلیوالو سیمو کې اوربند نن څخه د راتلونکو اته سلوېختو ساتون لپاره غزول شوی دی او د تاجکستان په شمالي برخو کې د باران وروسته د ځمکې راخوېدو له وجې درې تنه مړه شوي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا انیسی اجمل او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکنیار ته اجازه ترا کوي. خدای پامان.